ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني روانه خبرونه کې په شمالی وزیرستان کې د یو عالم وجنا او داراس په چمن کې د پرلتوالو احتجاج د دې خبرونو د سر موضوعاتو کې راځي او د خبرونې په اوږدو کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه سیاسي اقتصادي او سماجی موضوعاتو تاسو راپورونه شنن او تبصرې اوریدای شئ. فول خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی جماعت اسلامي او د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد دغلتا د امنیت د غوښتنې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو د شتون په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د چمن پر لطوالو د هغتن مړې د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه ښه چې د دوی په دعوا پرون د سرحدي ځواکونو یا اف سي په ډډو کې ووجل شو. ټاکل شوی چې د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربن اړوند خبرو دویم پړاو پیل شي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د چمن پر لطوالو د هغتن مړې د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه ښه چې دوی د دوی په دعوه پرون د سرحدي ځواکونو یا اف سي په ډزو کې ووجل شو. د مئی پر څلورما د پر لطوالو مشر مولوي عبدالمنان د احتجاج په وخت ډیپټي کمشنر ته په وینا کې وویل چې تر څو د ډزو کوونکو سرتیرو پر ژوند مقدمه نه وي درج شوي دوی خپل مړې نه ښخوي.
زخمی حالات باندې دی بیا روډ باندې کشول کیږي په دې ومه چې باندې دې حساب سرکار ما سره کم تاون کړی ما سره په کم انداز باندې سوي نن چې ما سره دې څه د خوا کم ظلم سوي دي کم ناروا سوي دي دا ما ته علم دي چې تل ورغلي هغه ته تسلی ور بجای د دې چې ترا غلي وای مال اسپیټال ما مثلا د زخمیانو معلومات تا کړی وای زخمیان دې کوټ تاسو ولې بل ځای ته تاسو ولې ما ګناه څه ګناه
دې احتجاج ته د پښتون ژغورنې غورځنګ او د ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مشران هم ورغلي دي. د چمن د پرلتوالو ویان صادق اسکزي بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړی و چې اف سي ځواکونو د دوی خیمې سوځولي او په پرلتوالو یې ډزې کړې دي. تر اوسه اف سي ځواک او صوبایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. جماعت اسلامي او د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد دغلتا د امنیت د غوښتنې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو د شتون په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر خلیل وزیر د مئی پر څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې له مسلسلو هدفي حملو معلومیږي چې د زرګونو پوځیانو شتون بې ګټې دی. د شمالي وزیرستان او بنو پولیسو مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې پرون په جلا جلا بریدونو کې په تپي سیمه کې رحمان الله وزیر او بکه خیلو کې یو ځای وګړی ووژل شو. تر اوسه چا د دې حملو ذمواري نه ده منلې. بلخوا د جماعت اسلامي او مشر او پخوانی سینیټر مشتاق احمد خان د مئی پر سلورمار پر ایکس خارکړی ویډیو بیان کې له پولیسو پوز او انتظامی چارواکو د امنیت برابرولو غوښتنه وکړه. ایمل ولی خان د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ټاکل شوی دی. نن د مئی پر پنځمه په پیښور کې په باچا خان مرکز کې د پارټۍ د مرکزی شورا غونډه وشوه. په غونډه کې پریکړه شوې چې اسفندیار ولی خان به د ګوند تحریک مشر او ایمل ولی خان د ګوند مرکزی مشر وي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ امیر حیدر خان هوتی د مرکزی مشر لپاره د ایمل ولی خان د نوم وړاندیز ورکړی و. دغه سې د ګوند مرستیال مرکزی مشر سینیټر داود خان او سیکرټري جنرال ډاکټر سلیم خان ټاکل شوی دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پاکستان پیپلز ګوند مخکخ فیصل کریم کونډی د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه لوړه وکړه. د نوموړي د سوګند مراسم پرون ماخام په پیښور گورنر هاوس کې وشو. د پیښور های کورټ چیف جسټس اشتیاق ابراهیم لکونډي څخه د گورنرۍ دندې سوګند واخیست. فیصل کریم کونډی د صوبې څلوېښتم گورنر وټاکل شو. د لوړې په مراسمو کې د پیپلز ګوند غړو د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د مسلم لیگ نواز او د نورو ګوندونو غړو ګډون کړی و. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کنډاپور په دې مراسمو کې برخه نه واخیستې. د بلوچستان د مرکزی کوټي ترهګرۍ ضد پولیسو بخنه غواړم. د بلوچستان د مرکز کوټي ترهګرۍ ضد پولیسو څنګه ادا کړي چې سلور وسلوالي وجلی دي. د ادارې د مئی پر څلورمه مشال ریډیو ته لیږلي بیان کې ویلي چې د سریاب شالکوټ تاڼۍ په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه خو په ځواب کې پولیسو یو بریدګر ووژه. د بیان تر مخه درې نور بریدګر تښتېدلي او په یو کور کې پټ شوي وو چې هلته ووژل شول. تروسا تحریک طالبان پاکستان د پولیسو د دې دعوی په اړه سندې ویلي. تمه ده چې په غزا کې د اوربند په مخه خبرې یو واری بیا پیل شي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګرځول شوې ډلې حماس د فلسطین په خبره کې د جګړې پای ته د رسولو په اړه تړون رد کړ. د برتانی لخوا د ورکل شو تفصیلاتو لمخې استازي هڅه کوي چې د وو میاشتو راهیسی روانې جګړې ودرولو لپاره وړاندیز شوی سلوي خورزنې وقفه عملي کړي. او بل خبره چې ټاکل شوی چې د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزا کې د اوربند اړوند د خبرو دویم پړاو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي د فلسطین په خاوره کې د جګړې پای ته د رسولو په اړه تړون رد کړی دی. د برتانیا د ورکړیو معلوماتو له مخې مرکچیان هڅه کوي چې د وو میاشتو راهیسې د روانې جګړې ودرولو لپاره وړاندیز شوی څلوېښت ورځنۍ وقفه عملي کړي او د فلسطیني بندیانو په بدل کې یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د حماس یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې د مئی پر 15 په قاهره کې د قطر، مصر او امریکایي منځګړیو په موجودګۍ کې د خبرو دویم پړاو پیلېږي. د حماس چارواکو پر اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو تور پورې کړی دی چې شخصا د تړون مخې ته خنډونه ودروي. خو یو لوړ پوړي اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې حماس د جګړې پای ته رسولو له غوښتنې څخه له پشا کېدو په انکار کولو موافقې ته د رسیدو د امکان مخه نیسي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبري غړای دا او د دې خبري غړای تر پای کرا سره مل پاتې شوی زیندا محمد طالب با هم وره. چمن کې په چمن کې پر لتوالو احتجاج تا دوام ورکړی او د هغه کس مړې تر اوسه خبرتونه دې سپارلې چې تیر ورځ په مبینه توګه د امنیتی سرتیرو په دزو کې وژل شو.
ما سره په کوم انداز باندې سوي نن چې ما سره د ابتدا په کوم ځنم سوي دي کوم ناروا سوي ده دا ما ته علم دي چې تل ورغله هغه ته تسلی و.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په داسې حال کې لوړ کړی دا چې دغه سوي اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور یې په مراسم کې برخه نه اخیسته او هغه وایي چې خبرو اترو د لارې با سیاسي اختلافات ختموي.
دا د هغه یو سیاسي بیان دی کوي باغه هر څو کم چې د هغه د سیاسي جماعت یا د هغه د جماعت پیپل پارټي مشران هغه ته سوای
ویل کیږي. کتاب کې د هر څو جواب شته. کتابونه وایي کتابونه وللی ولې په پښتنو کې پښتون افغان وطن کې د کتاب د لوس دود نشته.
کتاب دار کم ضرورت دی لکه وبچ مرچ شو لکه مرچ خوراک شک او انسان خوراک شک کوي دا د انسان د وجود د باقی پات کې دوله د پاره لازمی.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ خبري غړای دا زستا سکوربا مجید بابر یما او د خبرونه پیل کو د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. په چمن کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د یو پرلتوال تر وجل کې دورشتو خلکو د ډیپټي کمشنر د سر مخې ته احتجاج پیل کړی دی. پرلتوال وایي تر څو د ډزو کوونکو اف سي سرتیرو پر ضد اقدامات نوي شوي د خپل ملګري مړی نه خښوي. د چمن زرګونو پر لتوال نږدې اتو میاشتو راهیسی د دې لپاره احتجاج کوي چې د افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره پر ځایي خلکو د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي. د تازه معلوماتو له مخه دغه پر لتوالو د چمن او کوټه لاره هم تړلې. په دې اړه تفصیل ایوب ترنګ.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د هغه کس خپلوانو مړی د مرستیال کمشنر د دفتر و مخ ته د تیرې شپې راهیسې ایښی او احتجاج یې پیل کړی دی. کوم چې د پرلت برخوالو په خبره تیره ورځ په چمن کې د سرحدي عسکرو لخوا په ډزو کې وژل سوی او شاوخوا لس نور کسان زخمیان سوي وو. کله چې تیره شپه د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس او د پولیسو مشر د احتجاج کوونکو ته ورالی نو دوی د احتجاج کوونکو څخه د احتجاج ختمولو غوښتنه وکړه. هغه وخت احتجاج کوونکو په ډاګه ورته وویل چې تر څو په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد مقدمه نه وي لاسلیک شوې تر هغه وخته پورې به دوی دا مړی نه پورته کوي. په دې اړه د پرلطه کمیټي مشر مولوي منان وویل که د دې غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به نوره سخته تګلاره خپله کړي. بلغانی ته د پیښې وروسته د پښتون تحفظ موومنټ صوبایي مشران هم وچمن ته رسېدلي دي. د دې څخه له مخه د تیرو شپږو میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې په چمن کې د روان پر لټ ویان صادق اڅکزي و خبریالان ته وویل چې حکومت د افغانستان سره پر بارډر د تجارت تر څنګ د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د خلکو د تګ راتګ د ایله کولو غوښتنه ومني. په دې اړه مو په وار وار د چمن د مرستیال کمشنر راجا اتر عباس او په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی او نه هم د بلوچستان د حکومت لخوا د چمن د پرونی پیښ په اړه تر اوسه څه غبرګون ښکاره شوی دی. په کوم کې چې د پرلط د مشرانو په خبره د مې په څلورمه نیټه په چمن کې د سردی عسکرو لخوا د پرلط پر ځای برید شوی و چې له امله یو کس محمد ایوب مړ او شاوخوا لس نور زخمیان شوي وو. دا پیښه دغه وروسته رامنځته شوې ده کله چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د نگران مرکزي حکومت لخوا پریکړه وسوه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به پر یاده سرحدي پوله د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه تګ راتګ پر پاسپورټ او ویزې د لارې کیږي. هغه وخت نه یوازې د چمن اولس دغه پریکړه رد کړه بلکې دوی د اکتوبر د یوویشتمې نیټې څخه پر لټ پیل کړی و چې نن یې 198 ورځې پوره شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال لري ته وګي او د نام نه د پیښو د غلړای په قبیلی ضلعو کې هم دوام لري او پرون په شمالي وزیرستان او بنو کې هدفي بریدونه شوي دي. د شمالي وزیرستان په تپي کې د جماعت اسلامي یو ځایي سیاستوال ملک رحمان الله وزیر او په بنو کې د بکخیلو یو وګړی په نخا ووجل شو. تر اوسه چا د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. په دې اړه تفصیل عمر وزیر نالو.
د شمالي وزیرستان او بنو پولیس وایي چې د سپلګي منتخب ویلي چیرمن ملک رحمان الله وزیر چې په شمالي وزیرستان کې د جماعت اسلامي ګوند پخوانی امیر هم وو د مئی پر سلورمه په یو وسلوال برید کې وژل شوی او بنو کې په دوه نورو جلا جلا بریدونو کې یو کس وژل شوی بل د بنو کالج استاد یا پروفیسر ژوبل شوی دی. د میرام شاه پولیسو تاڼې یو چارواکي عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې ملک رحمان الله وزیر د نامعلومه وسلوالو لخوا په تپي سیمه کې په هدفي توګه وژل شوی. د بنو پولیسو ویان خانزلا هم مشال ریډیو ته وویل چې د بنو کالج استاد سلیم خان نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې ژوبل کړی او بکاخیلو کې یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلې دی. وسلوال تښتېدلی. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشر خلیل وزیر مشال ریډیو ته وویل وسلوال سیاسي شخصیتونه نه پرېږدي.
سیاسی بیان یې کړی وي نه را خو مزید امیر داسې نه چاته تکلیف رسولای دی، نه مو چاته نقصان رسولای دی. خدا غاینده مسلسل فتات وزیرستان شه سیاسی خلک ټارګټ کیږي، ټول سیاسی پارټي ولا هیڅ موجود دی بل تر نوست دی. اغه غونډه دا تحفظات کی چې مطلب حکومت دی لته مشتنګا 80,000 فاوج پرته سره د هر شي او نشتا یو شي سہولت نشتا ما سه وای دغه نه تکلیف نه چې په چک پوسټ ورته تلوشي د کور کی زویده دغه نه علاوه نشتا دا څه تو فائدہ نه رسی نه خپل واس مطابق سیاسي حال زال شو کی.
د شمالي وزیرستان په تپی سیمه کې تر دې وړاندې د فروری د اتمې نیټې د انتخاباتو لپاره د صوبایي اسمبلی آزاد نومان ملک کلیم الله هم وسلوال برید کې وژل شوی و، او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ باندې هم په یاد سیمه کې وسلوالو برید کړی و. یاد سیمه د وسلوالو مهم پټنځای ګڼل کیږي. د شمالي وزیرستان او بنو دغه هدفي بریدونو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی قبول کړی. په شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې مهاله 14 هدفي بریدونه ترسره شوي. په 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې 40 هدفي بریدونه شوي ول چې تر 500 زیات ولسی وګړي، ځایي مشران، فعالان او ولسی او امنیتي چارواکي پکې پنخه شوي ول. په شمالي وزیرستان کې له 2013 کال راهسې هدفي بریدونه روان دي چې پکې ګڼو ولسی مشرانو، سرکاري کارکوونکو، امنیتي او پولیس سرتیرو، سیاستوالانو، دینی عالمانو او فعالانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په تیرو کالونو کې د نام نه یو زیات پراخې مظاهرې، لاریونونه او جرګې کړې دي. د اوتمانځایو جرګې 2023 کال له اوړي راهسې د کال تر وروستیو میاشتو پورې په سیمه کې د امنیت ټینګښت او هدفي وژنو د مخنیوي لپاره احتجاجونه وکړل، او د روان کال د فروری په پای کې وویل چې فوز ورته د سیمې امنیت ډاډ ورکړی. د پاکستان فوز هم وایي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د فوز د عامه اړیکو دفتر ISPR پرون د مۍ په 14 رسنیو ته استول شوی خپل بیان کې دعوه کړی چې شمالي وزیرستان کې عملیاتو کې شپږ مشکوکه وسلوال وژلې دي. بیان زیاتوي چې وژل شوي وسلوال په امنیتي سرتیرو او عامو خلکو هدفي بریدونو کې ککړ ول. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې اردو پیښور ته د عوامي نېشنل ګوند د تنظیمی انتخابات شوی دی، او په دغه کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی تحریک مشر اسفندیار ولی خان زوی ایمل ولی خان د دغه ګوند مرکزی مشر ټاکل شوی. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا پارٹی درنه چې کوم انتخابات د غیپا ماړه باندې دا بچا خان مرکز کې نن غونډه تر سره شوه، چې په کده ګوند مرکزی کونسل اجلاس شوه، او د دغه مشري چې کوم دی د ګوند چې کوم د مرکزی الیکشن کمشنر افتخار مې افتخار شنه کوله. دا غونډه کې اسفندیار ولی خان د ګوند چې کوم دی رهبر تحریک دا غاټ نو مرکل شوه دی، او ایمل ولی خان چې کوم دی په متفقه توګه د ګوند مرکزی صدر ټاکل شوه دی. دا ایمل ولی خان نوم امیر حیدر خان هوتی چې کوم پخوانی وزیر اعلی هم د خیبر پښتونخوا هغه نوم وړاندې کړو. دغه رول مرکزی کونسل په متفقه توګه ایمل ولی خان صوبایي صدر د مرکزی صدر ټاکلی دی. ایمل ولی خان هو بغیر مقابله شو، او نور چې کوم دغه کسان دي هغه کې سینیټر داود خان هغه مرکزی سینیر نائب صدر ټاکل شوی دی، دغه شانت ډاکټر محمد سلیم خان سیکرټری جنرل هغه نوم راغلی دی او دا ټاکل شوی دی. دا اسلام آباد نه جواد خټک نائب صدر دی، دغه شان عفت کلثوم خزینه نائب صدر ټاکل شوی دی. د پښتونخوا نه پرویز خان چې کوم صوابه دی هغه نائب صدر دی، او دغه شانت ډاکټر نور جهان زنانه یې خزینه نائب صدر ټاکل شوی دی. د بلوچستان صوبینه فرید الله دمړ نائب صدر، او سلمہ کاکل خزینہ نائب صدر ټاکل شوی ده. دا ډول د پنجاب صوبې څخه سید عطا الله شاه نائب صدر دی، او قدس شاهین چې د پیشینه وکیل دغه نائب صدر ټاکل شوی ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو، د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر سیاستوال فیصل کریم کونډه د خیبر پښتونخوا د سلویکتم گورنر په توګه ټاکل شوی، او هغه لوړه کړی. د پیښور های کورټ مشر قاضی اشتیاق ابراهیم د گورنر په ماڼۍ کې نوموړي تاسو غند ورکړ. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان اورو.
دا سوګند پورته کولو په دستور کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امين ګنڈاپور او د صوبای حکومت د کابینې غړو ګډون ونه کړ. نوې ټاکل شوی گورنر فیصل کریم کندی سوګند پورته کولو سمدستي ورسته صوبای حکومت ته د صوبې د حقونو او عمل لپاره په ګډه د کار کولو بلنه ورکړې. دا ډول وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور هم سو سوارې د صوبې د حقونو په اړه ویلي چې هر چا سره خبرو ته تیار دی. خدا چې د وړومبې ورځ نه د حکومت لخوا داسې پیغام ورکول چې ګنډوی د گورنر سره یا پیپلز ګوند سره اختلاف لري او د هغې په وجه د دې لخوا د سوګند پورتکول دستور کې ګډون نه کول سمان لري. نو شنن کې خبريال لحاظ لوي
خیبر پختونخوا د نوي گورنر فیصل کریم کندی دا بیان چې زه د مخالفو ډلو سره د صوبې د مفادو لپاره یو ځای تلو ته تیار یم. دا د هغه یو سیاسي بیان دی کوي باغه هر څه کم چې د هغه د سیاسي جماعت یا د هغه د جماعت پیپل پارټي مشران هغه ته سوای هم دغه رنګه فیصل کریم کونډی نه علاوه علي امين ګنڈاپور هم سو پیری ویل چې دا هر چا سره تللو ته تیار یم او د صوبې د حقوقو لپاره به جنگ کوم. دا هم د هغه یو سیاسي بیان د فیصل کریم کونډی تعیناتی په بنیادی توګه په خیبر پختونخوا کې بیلنس اف پاور کول یو کوشش دی. نو دغه مقابله کې پاکستان پیپل پارټي نه صرف دلته ځان له مرکز جوړ کړ بلکې دا غوډه هم د جدل د پاکستان پیپل پارټي کوم دی په پاور کوریډورز کې هم شامل شي.
په مخام پیښور گورنر هاوس کې د حلف برداري د ستورو شو چې پکې د پیپلز ګوند مشرانو د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټي د مسلم لیگ نون صوبای صدر امیر مقام ګډون وکړ. بل خو د خیبر پختونخوا حکومت فین بیرستر محمد علي سیف د فیصل کریم کندی د گورنر په هیڅ ټاکلو پړه خپل د عمل کې ویلي چې گورنر جوړېدو لپاره فیصل کریم کندی د ډېر وخت راسي د خیبر پختونخوا حکومت پر ضد بیانبازي کوله تکم په بدل کې چې ورته دا سوکې ورکړې شوې ده. دوی دا هم ویل چې گورنر به راتلونکي کې د داسې کول ډډه وکړي او د صوبې حقوقو لپاره به مرکز سره خبرو ته کینی او خپل ذمہواری به تر سره کړي. خو شنن کې او خبريال محمود جان بابر وای سوګند دستور کې د دوی برخه نه خستل داسې ښکاری چې د صوبې د حقوقو لپاره یو ډله هم سنجیده نه را.
پرون د گورنر د حل برداري نه د یو خبره الته چراغوند کم خلکو د اغې نه خدای یو خبر سرګند ده چې راتلونکي سو کال د ایمول په جنگ کاری زما په خیال باندې دره تک هم د دې مقصد لپاره دی چې دلته په خیبر پختونخوا کې کم د تیر کې انصاف حکومت که اغه څه خبره کین نو دلته نه د گورنر د کور نه ورته جواب ملاوی او پرون چې څنګه د صوبې د حکومت د اړه سو کوم د حل برداري ترانغه د اغه نه هم د خبره سرګندېږي چې حالات مخکې 15 کال به څنګه ځکه که اغه ویره غلې و نو موږ به دا تمه لرلې و چې د کې دیش چې دراتونکو وختونه به په خبرو اترو تیر کې د صوبې د خلکو لپاره به سکارو کې زه په دې حق لمانه خوشبین نیمه چې داسې به سوشي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امين ګنڈاپور هم وار په وار دا خبره تکا کړې چې د صوبې د حقوقو لپاره هر چا سره خبر اترو ته تیار دی او د سوګند پورته کولو سمدستي ورسره گورنر فیصل کریم کندی هم صوبای حکومت ته د صوبې د حقوقو او امن لپاره یو ځای کار کولو بلنه ورکړې. د خیبر پختونخوا نوې ټاکل شوی گورنر فیصل کریم کندی 1915 ایم کال په مې میاشت کې زیږیدلې. لومړی زده کړې په کراچۍ او ډېر اسماعیل خان کې کړې. لاغې ورسره د پنجاب یونیورسيټي لاهور او بیا لندن نه ال یا د وکالت سند ترلاسه کړی. نوموړي خپل عملی سیاست د کال 2001 کال بلدیاتی انتخاباتو نه پیل کړو او 2008 په عامو ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ته په ماته ورکولو سره شهرت ومن او د ایم ان ای په توګه وټاکل شو. نوموړي 2008 کال د مارچ په 19 د قومي اسمبلی ولسم ډپټي سپیکر په توګه وټاکل شو. فیصل کریم کندی د دې وړاندې د پیپلز ګوند مرکزی اطلاعاتو سیکرټر په توګه دنده ترسره کوله. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ټی ای د محصولاتو راغونډولو وفاقي ادارې هغه غوښتنه رد کړې ده چې د یو چې د 500,000 څخه زیاتو خلکو د ګرځند ټلیفون سیمونه بلاک کولو پاړې کړې و. اف بی آر په وینا د خلکو ټکسونه یا مالی جمع کولو نه نوې ثبت کړي ځکه باید د دوی ګرځند ټلیفونونه بند کړل شي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه راشد خټک راکړي.
اف بی آر 13 اونۍ د لګ ډېر 15 لک خلکو یو لیست پور کړی و چې ټیکس جمع کول یې نو ثبت کړي او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي نی پی ټی ای ته ویلو چې د دوی موبایل ټلیفون سیمونه بند کړي. خو په دریمه مای په خپل خبره کړې علامه کې پی ټی ای وویل چې دا حکم منل د قانون او ټولنیز دود سره سم نه دی ځکه چې په پاکستان کې ډېرې ښځې او ماشومان هغه سیمونه استعمالوي چې د نارینه په نوم ثبت وي. په بندولو سره باید د ماشومانو د زده کړو فعالیتونه د پیسو لیګل او آنلاین بینکینګ اغیزمن شي. د اف بی آر چرواکي وایي چې په ملک کې د ټیکس ورکوونکو شمیر زیاتولو لپاره داسې پریکړې ضروری دي. خو په اسلام آباد کې د اف بی آر پخوانی مشر ډاکټر ارشاد وایي چې د ټیکس ورکوونکو شمیر زیاتولو لپاره داسې ګامونه پروتکول ماشومانه ګڼل کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
نور ډېرې طریقې دي او اتارټي دا اکشن دی وړي یو 15 قسم دی 19 چې کوم دوی ته غټ غټ ډیفالټ ښکاری او اخبار کې دی ورکی ته ګوره دا باقی ټول بجما کی او سرکار له په کارون دي چې دا شانتي کار کوي چې خپه ښکاری ما خیال له زه پرسنلی په دې خفای مچ دوی دا کار کړی دی او ما په یو زید وکي خپل رائے هم دا شانتي انفیشلی ورکړی چې دا مکه وي دا نه مخکې چې دی دا اکشن مغشته چدا غلط دی او دا ویک دی دا به الٹا ای بی آر ویک ظاهر ای
پی ٹی ای پخپلا اعلامیه کې ویلی دی چې موبایل ټلیفون سم بندولو سره به په پاکستان د سرمایه‌کارانو باور کم شي په کار دا چې په دې حق له نورو لارو نه کار واخیستل شي خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر مبارک زیب خان وایي چې د ایف بی آر واک سیوا کولو او د موبایل ټلیفون سم بندولو اختیار ورکولو لپاره په قانون کې ترمیم شوی دی او حکومت مجبور دی چې ټیکس ورکوونکو شمیر زیات کړي د پدې حق له مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
د پی ٹی ای چې کوم ریسپانس راغلی دی کوم چیز راغلی دی نو هغه خو د ای بی آر نه بلکې خو د قانون کې یو شیز اختیار شته او هغه د هغه امپلیمنټ کولو نه انکار کړی دی دا داسې یو عمل دی دی به راتلونکي ټایم کې ظاهره د کیبینټ به هم د دې نوټس اخلي او دغه باندې ځکه چې ای بی آر خو لکه د یو قانون تحت چې کوم دی دا کار کړی دی او دا ریکمنډیشن یې کړی دی نو که په هغه حساب سره ورته مونږ ګورو نو ای بی آر خو کټیک کار کړی دی او پی ٹی ای ته چې ګورو داغه انکار چې دی نو داغه لیګل بیک گراوند نشته
د یادونه ورته چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف نه $100,000 قرض اخلي او د دې قرض یو شرط د ټیکسونو زیاتول هم دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر قبایلی د لیتا د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا د آرکیالوجي یا لرغونو آثار او سلګرای محکمه د تاریخي او سیاسي ځایونو په بیا رغولو لاس پورې کړي او غوړي هلته د تیر پشان د سیلانیانو لپاره سیاحت بحال کړي د خیبر اوسیدونکو او سیلانیان وایي چې په غزله کې په امن او سیاست بحالې دو سره ځای ولستا به ګټه ورسي تفصیل شانواز ترګزینا
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر رمیز علی مشال ریډیو ته وایي چې په خبر کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آثارو درغولو کار پیل شوی او حکومت هڅه کوي چې د خبر سیاحت بیا بحال کړي
ټوریزم کې لپاره تب سٹارټ هوګا کیا اس کی رینوویشن
دا آثار بحال سیاحت لپاره پرارستل کیږي چې کله د بیا رغولو کار مکمل شي دلته چې کوم د انګریزانو د وخت ریلوی سټیشن دی د سفاری ټرین کومه پاتلې ده د دې په مرمت باندې کار پیل شوی او همدارنګ د بودا د وخت سټوپا باندې هم لتیرې سمو دی راسه د مرمت کار روان دی د سره سره میچنه چیک پوسټ او تیمورلین پانسیګاټ په هم رغو او بیا به ورته سیلانیان راځي په دې لړ کې د خیبر پختونخوا آرکیالوجي او ټوریزم یعنی د لرغونی آثار او سیاحت محکمې سره پر اړیکه کیو
ټولجی به ټوریزم به امر سره تون بوډه
د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری وای چې دلته کوم تاریخي او سیاحتي ځایونه دي د تب سیلانیان راځي او د خیبر ضلع ولسته به ګټه ورسي
حمزه بابا مزار د غ رینوویشن رنگ روغن پاغه باندې هم کار شروع د ریلوی سټیشن باندې هم داغه پرنګ روغن او کتاس کتلی پوتا هغه سمبالیک رقم راغی سټیم انجن مغه تراغه نو دابم یو سیاحتي پوینټ با وګرځول شي او سیلانیان به دیتا رادرومي کوم ساره قدیمه یا تاریخي مقامات چې هغه ته مطلب دی شي په لوی تعداد سره خلک رادرومي دا په خور علاقې ته مطلب شي په ګنټا 40 منټه په فاصله باندې د نډیره फायदा کېدای شي او کدل ته امن برقرار وساتل شي
د خیبر ضلع د تاریخي اهمیت په حق خبريال او لیکوال شمس مومن هم را سره خپل تاثرات داسي شریک کړل
د چنگیز خان د دور نو دغه مخ کې دلته فاتحین کوم راغلي نو په دې درک خو څه کمال وکنه هغه آثار ټول دلته شتري د تیمورلنګ د پانسیګارد نراواله د سکانو او د هندوانو د سټوپاس پورې د غوی د غارونو پورې د غوی د عبادت خانو پورې او هم د شانتي چې کوم د سفاری ټرین د انګریزانو د دور د سیاحت لپاره کوم دلته کار شوی د شوزونه بحال کول دا د اتلسم ترمیم او بیا خاص کر د انزمام نه پس دا سمرات په کار دار چې صرف په خبر کې نه په ټوله خبر پښتونخوا کې چې کوم زمشوي زلی دی په کار دار چې هغه ته تر اوسه پورې ملاوي شوی که صرف دلته هم دا کار وشي نو صرف په سونو نه په زرګونو سیاحان او انټرنیشنل سیاحان ټورست چې دی دا به بالکل خیبر ته راځي یو امن ورکا بل د دې ژوندونو ته ازادي ورکا چې په دې ته هر یو کس ورتلی شي
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې په 2013 کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډې دون پس د قبایلی ضلعو د تاریخي ځایونو او لرغونی آثارو کنټرول د ملیشي ځواک نه د خیبر پختونخوا آرکیالوجی او ټوریزم محکمو ته په مرحله وار توګه حواله کیږي او دا ځایونه به سیاحت لپاره بحالوي. هم
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی او پختونخوا کې د خبرونو د لنډیز بخښوي. د چمن پر لطوال د هغتن مړی د ډیپټی کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه ښایي چې د دوی په داوا پرون د سرحدي ځواکونو یا اف سي په ډزو کې ووژل شو. د مئی پر څلورمه ماده پر لطوالو مشر مولوي عبدالمنان د احتجاج په وخت ډیپټی کمشنر ته په وینا کې وویل چې تر څو د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نه وي درج شوې دوی خپل مړی نه ښخوي. جماعت اسلامی او د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د غلط د امنیت د غوښتنې تر څنګ د امنیتي ځواکونو د شتون په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر خلیل وزیر د مئی پر څلورمه مشال لیلو ته وویل چې له مسلسلو هدفي حملو معلومیږي چې د زرګونو پوځیانو شتون بې ګټې دی. ایمل ولی خان د عوامي نسل ګوند مرکزي مشر ټاکل شوی دی. د عوامي نسل ګوند مخکښ امیر حیدر خان هوتی د مرکزي مشر لپاره د ایمل ولی خان نوم وړاندیز کړی و. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ فیصل کریم کونډي د خیبر پختونخوا د نوي ګورنر په توګه لوړه وکړه. د بلوچستان د مرکزي مرکز کوټه ترهګرۍ ضد پولیسو څنګ داوا کړی چې سلور وسلوالي وجلې دي. د ادارې د مئی پر سلورمه مشال لیډو ته لیږلي بیان کې ویلي چې د سریاب شالکوټ تاڼۍ په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د پولیسو پر غزمه حمله وکړه خو په جواب کې پولیسو یو بریدګر وواژه. تر دا مهال د پولیسو د دعوی پاړه تحریک طالبان وسلوالې ډلې سندي ویلي. تمه ده ټاکل شوی چې د مصر په پلازمینا قاهره کې په غدې تړانګه کې د اوربند اړوند د خبرو دویم پړاو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر ډله بولي د فلسطین په خبره کې د جګړې پای ته د رسولو په اړه تړون رد کړی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د خبرونو د لنډی دینه پس راځو د شریعتو طرف ته او د نیمه پاتې ګړۍ کې د پاتې راپورونو لومړی موضوع د پاکستان تحریک انصاف او د هغې د یو بیان په اړه باندې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنیاد ایښودونکي عمران خان هر ډول ممکنه مذاکرات د خپل ګوند د غلا شوي منډیټ بیرته ورته د ورکول کېدو او د هغه د ګوند د نیول شو غړیو او پلویانو په خوشي کېدو پورې مشروط کړي دي. د تحریک انصاف د مطبوعاتو څانګې د عمران خان لخوا د اډیاله جیل څخه د مئی درېمې بیان په حواله ویلي چې هغه تل د خبرو اترو لپاره تیار دی خو په هغه صورت کې چې د نوموړي په خبره د دوی د ګوند غلا شوی منډیټ واپس کړل شي. تفصیل راشد خټک وړاندې کوي.
په پاکستان کې د حکومت پوځي اسټیبلشمنت او مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې کیږي. د تحریک انصاف مشران د پوځ سره د خبرو اترو په حق له بیل بیل بیانونه ورکوي. په اډیلا زندان کې بندي پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان وویل چې خبره ترې به حل کیږي چې د دوی د ګوند غلا شوی منډیټ بیرته ورکړل شي او د دوی بې ګناه بندیان شوي کارکنان خوشي کړل شي. د تحریک انصاف د مطبوعاتو د څانګې تر مخه عمران خان په خپل پیغام کې ویلي دي چې دی هر وخت خبرو اترو ته چمتو دی ځکه چې مذاکرات د مخالفینو سره کیږي. د عمران خان په وینا غلا شوی منډیټ بیرته ورکول معنا حکومت ته د ګوند ته سپارل دي. آیا په داسې وخت کې چې د نوي جوړ شوی حکومت اله سو میاشتې کېږي دا ممکنه ده چې اسټیبلشمنټ د عمران خان شرط ومني؟ د دې سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د نیشنل ریسپانډ پخوانی چیف رپورټر او تجزیهګر ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې د اسټیبلشمنټ او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات امکان لري او دا ګنګوسي اوسې نه دي بلکې عمران خان د مذاکراتو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده چې عمر ایوب، شبلی فراز او علی مین ګنڈاپور یې غړي دي. د عمران خان د شرطونو په اړه وویل مذاکرات تیر کال په نهمه مئی د عمران خان د بندې کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو له قهره ډک احتجاج کړی و چې دولتي ځایونو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. د احتجاج نه پس د تحریک انصاف ډېر غړي ونیول شول. د ځنو خلاف په کرګرۍ ضد او د ځنو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلیږي. عمران خان د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده، خو د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی آی اس پی آر په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د نهمې مئی د پیښې کال پوره کېدونکی دی او په دې کې ککړ ټولو کسانو ته به سزا ورکول کېږي. د عمران خان او د اسټبلشمنټ ترمنځ د مذاکراتو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل
د مذاکراتو هیڅ قسمه چانس نشته او دا اسی او میډیا سټنټ دی او دا غي غټ ثبوت دا دی چې تاسو به اوس په انډیپندنت کې ریسنټلی د عمران خان یو مضمون کتره دی پای کې کومه خبره اکړی دی کنه د سیستم باره کې پوه د پاره هغه دا خبره هم کړی دا چې زما خلاف هر قسم حربې استعمال شوي او اوس کې دی زما ژوند تم په خطره ده یا خطره کې دی شي اندري مطلب دا مذاکرات دغه اس وخت نشته او دا هغه ورسې کوم خبره په میډیا باندې راځي ما ته خبره اتھنټک نه لګي انلس ان انټل چې آپ خپل په میدان کې راشي او موږ دا خبره داغه د خوري نه ډایرکټ وورو.
د پوز لخوا د مذاکرات په اړه هیڅ نه دی ویل شوی، خو حکومت سو وره تحریک انصاف ته دروغ جوړي او خبره تر وړاندیز کړي دي. البته تحریک انصاف ته حکومت وړاندیز ته مثبت ثواب نه دی ویلې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځی اونیزی خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
تاسو مشال لیډیو ته غوږیږئ. د سوات په منګوره کې د زمرودو کاروبار کوونکي هر ماښام د سیند په غاړه هغه زمرود خرڅوي کوم چې مقامي خلکو د منګورې زمرودو لکان راایستلي خاورې څخه راغون کړي وي. کاروبار کوونکي وایي چې مقامي خلکو ته روزګار ساده پورې ورکړي، خو د زمرودو صفائی کټ کول او نړیوال مارکیټ ته تیارولو لپاره تربیت او مشینري پکار ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي چې د صوبې له معدنیاتو ګټې پورته کولو لپاره پالیسي جوړوي. نور تفصیل له سواتا نیاز احمد خان راکړي.
زونه کم بیټ د مولې ونه کوي، ها وای به دې 10,000, 10,000, 15,000, 30,000.
کاروبار کوونکي وایي چې روزانه دغه سیمه کې خواریکښت د زمردو مالونه چې پکې زیاتره کچوي آیا ورسره بکری او ګټې شامل وي خرڅولای کیږي.
60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000,
چې دلته چې کوم د زمردو دانی خرسيږي زیاتره خام مال وي.
پدې کې یک نمبر مال چې کوم دی هغه مشته، دو مشته، تین مشته، بیا پدې دو تین چې اوځي نو پدې کې بیا په دو نمبر مال کې یک دو تین شته، په تین کې بیا یک دو تین شته. لکه مطلب دا دی چې مالونه چې هغه ته میلي وي مکمل نری هغه به زور مور پدې کې استعمالیږي. په غوتو کې چې کوم استعمالیږي هغه بیا جدا دي. دې کې غټې غټې دانې د 120 کریټه پورې راځي، دا نیم کریر نواله تر دې پورې. او مطلب دا دلته د دې څه سو خریدار نشته چې کم مطلب دا دی هغه خریټ ورکی هم دا خلک دلته ځان اړو راړو. د دې نه علاوه کوم مالونه چې بهر ملک ته ځي نو هغه بیا هلته د کریټونو په حساب خرڅیږي، او دلته زمونږ ناسي هغه د توک په حساب هغه مال لړ، او موږ ته د دې هغه پیسې چې کوم دی نه راملويږي. زیات د کټای د پاره موږ پینډۍ اسلام آباد، لاہور او پشاور ته لیګو هغه د غمو په شکل کې هغه مالونه موږ ته راواپس کوي.
70,000
د منګوري اوسیدونکو مراد خان چې لپټاپ ور سره ده او د زمردو کانو کاروبار کوي وایي چې د سواد زمرد د نړۍ په کچه حق کوالټي لري، خو د سہولیاتو نشوالي د وجه پارزانه بیا خرڅیږي.
دلته کم نرخ ته نو د دې او د عالمی مارکیټ ډیر زیات فرق ده. چې دلته یو شی ته په الګ ریټ کې والین هغه الګ غونده کې باغی الګ مهنت وبکاري چې دا د دې خبره قاعده سوشل میډیا باندې یا نور ویب سایټ باندې د لیسټینګ وشي او باقاعده چې دین دا دغه کړی شي دا الته نور دنیا ته خو دې شي چې دا زمونږ د سواد زمرد دی خپل یو طریقه کار دی نو ډیر خو پروفیټوم کوي د نوجوان نسل لپاره ډیر خو خبر دی خو بزنس دی من خو دلته دا څونه چې بیماریان ناس ته دی خو یو بلکې ډیلینګ کوي دیزي کې والی بل ځای کې خرج کوي او بل سره ډیلینګ کوي څنګه سان بګي په خور نام راضی د نور زګون نام راضی دلته سوداګانی کوي د دې زینم کسان زی په خور کې هم د دنیا غټ مارکیټ بو د زو هم نو منډي کې دا ډیر بخره نرخونه باندې خرڅيږي
5500 2 وای بھائی زبردست سیمپل راغلی دا
سیمپل دی ښا
الکا سیمپل دا ویښ
او یا کلن محمد صابر چې لاس کې ورسره د زمرد کاندې او بولې کې لګیدلې 5000 روپیه ور نکړل وای چې زمرد را وستل ګران کار دی مهنت پری اوشي خو باز پیسې لرون کې پارزانه بیا اخلي
کان ته تلو باز نه خوري واغه سو باغی کې موږ وینځو دا درې ورځې زحمت دی 150000 روپیه دا خوره دی اوس بده کې دغه 10000 روپیه پیسې راغلي نو
ورکړي
نه نه نو ورکړي
دا بیا کب ځای خرڅه
بس پروت دی بیا خرڅه کې ان شاء الله اوسې جواری د حقیقت ته وایې اوسې جواری
وله څنګه
بس زی اوسې نن بده په 5000 روپیه خوره کې دا راغلي سو بس 500 روپیه نه اخلي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د مې په سلورم نیټه په خبر کې د مدنیاتو وزیر او د محکمې مشرانو سره غونډه کې ویلي چې ټوله صوبه کې بعد د مدنیاتو نه پیدا پورته کول لپاره منرال کمپنی جوړوي او په خبر کې به د قیمتي کانو لپاره لوی مارکیټ جوړوي او د صوبې د اعلی مدنیات چې پکې زمرد او ماربل شامل دي په خپل با ظلمو ته تربیت هم ورکول کېږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
مشال ریڈیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته د کتاب د اهمیت په اړه باندې یو راپور تاسو په امره ګرځو د بلوچستان په پښتون میشته په شین سیمه کې د سړک پر غاړه د کتابونو د ورزنه نندارتون شوه د کتاب مینوالو مشال ریډیو ته ویلي چې دلته د پښتو ادب تاریخ خپل مخکخانو باندې لیکل شوی کتابونه په ارزانه بیه مندلی د کتابونو پلورون کی وای چې د کتابونو نندارتونونه د هیواد په غنو برخو او د بی غونډو محل جوړوي تر څو د کتاب مینوالو ته په ارزانه بیا کتابونه ورسوي په دې اړه تفصیل سمت شبنم نورو
د مې پر سلرما د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پرنشار کې د سړک پر غاړه د کتابونو دوه ورځنۍ نندارتون جوړ شوی چې د کتاب مینوال په لوی شمیر کې ورغونډ شوی او د خپل خوښ کتابونه پکې لټول د نندارتون تراغلی د پښین یو وسیدونکو اسمت الله حنفی مشالېډو ته وویل
کتاب در کم زره ده لکه وبچ مرچ شو لکه مرچ خورک شک او انسان خورک شکای دا د انسان د وجود د باقی پات کې دوله د پاره لازمی د غره کم د انسان د ذهني سیاحت او د انسان د شوري پرخواله د پاره او د وسط د پاره د کتابو کتنه ډیره زره ده کتاب در کم زره ده لکه انسان د پاره چې خورک شک زره دي
د پښین وسیدونکو د نندارتون ته خوشاله دي اوای چې دلته دوی د خپل خوش کتابونه تر بازار په ټیټه بای مونډلی دا یادی سیم وسیدونکو فیض محمد مشال ډډو ټول چې د کتاب ویلو سره ملګرتیا لوړ کوالی جوړ سوی هغه ویل چې دلته څو نور کتابونه رانیول چې اوس په څو ورځې نور هم شمشغلا ورسره وسی
دا شته کوټه زی کرام لګیږي د غم لګیږي نو هغه دی دیپ سنترالو زه پکې وګورم ډیر څه کتابونه ومنل به کتابه کور دا سیویل کا حیدرا حیدرای بظاهر خوشوندی انسانان وځي بنه نه وځي خو په کور کې کتاب نه وي
د کتابونو پلورونکو په خبره چې دوی د یواد په ګډو شارونو او ادبي غونډه محل د سندندارتونونو جوړوي ترڅو د کتاب مینوالو ته کتابونه د غوي سیمته ورسوي او تر بازارې په ټټه بای ورکړي د کتابونو پلورونکو ارشاد خان مشالېډو ته وویل
پا خپل چاپیا سار چې مو دی هغه په 50% دی او دا نور کتابونه چې کم دی په 25% ورکو نو زمر پیغام دا دی چې خپل ولا سره ویش کو اخر دا کتاب وای اول سٹال مسدل ته ولګوي په پښین کې دوه ورځې سټال او نور سټالونو بکه خیر چمن تم ځان رسو کلا سیفلا ته هم ځو دا غره کم جواب ته هم ځو پله پکوټه کې په یو یو ځای بم که خیر پرې نه شو.
په دې نندارتون کې ډیری کتابونه د پښتو ادب تاریخ شعر او شاعري او د پښتنو پر مخکښانو لیکل شوي لیدل کیږي. د کتاب پلورونکو په خبره که څه هم د انټرنیټ راتلو سره کتابونه اوس پر ډیری ویبپاڼو موندل کیږي، خو بیا هم د پښتو کتابونه په چاپي بڼه ډیر مینهوال لري او خلک یې غوښتنه کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
داس مشال ریډیو د وګي په پیښور کې د هغو دریو خزو په درناوي کې غونډه شوې چې فلمونه یې په امریکا کې جایزه اخیستې وي. په دوی کې دوه فلم جوړونکي خزی د خیبر پختونخوا او بل د گلګت بلتستان ده. د دوی د فلمونو موضوعات مذهبي همغږي او خزو تاور پیښې ستونزې دي. شبیر جان دې غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې پرې رالیږلې ده.
د دغه فلمونو سیالې او د دې مخکتنې په امریکا کې شوې چې پکې وړومبې درې پوزیشنې پاکستانی فلمونه جوړونکي زنانو اخستې دي، چې پکې دوه زنانه د خیبر پختونخوا او د ګلګت بلتستان شامل ده. دغه مختصر دورانیې دستاویزي فلمونو کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکي د سوات ماریا رحیم چې د بی اس انګریزي ادب زده کوونکي ده وایي چې پختنه ټولنه کې ډېر داسې موضوعات دي او ځای د زنانه ستونزې دي چې پرې پړاګه خبره څوک نشي کولی. نو دوی هم خپل هڅه وکړه او خو په بریا لیتوب یو وکړه. او بل دا چې په پښتنه ټولنه کې د زنانو فلم جوړول یا فلم کې کار کول ډیر بد ګڼل کیږي، نو ځکه هم دوی دا ګام پورته کړو.
سوات فلم میکینګ اپورتونټیز ناراضي او نه هغه خلک خو خیل کده چې ستاله کور لور چې دا بار ته اوسې او هغه په لاس کې کیمرې خدا بیا دودلتي پروجیکټ کو کنه دوی جرنالست ټرین کول او بیا سوات کې جرنالست نه وجود بیا مجبورن سټوډنټس ایکسپټ کړو نو دوی لا مقرره کړه کنه هغه ټریننګ لاله کو یو پلیټ فارم را لا کو چې چا شوق نو چې هغه خپل هغه شوق پوره کړي. سوات کی سټوریز ډیر زیاتې خو التی دونه مسله ده چې څوک ستا سره خپل سټوري شیر کول نه غواړي، ځکه هر چا د سیکیورټی مسله ده او یو د چنکو خپل خبره کول هم هغه معاشره کې اکسپټیبل نه.
نوموړی وایي چې د دې خلکو ستونزې او کشالې د دستاویزي فلم یا قصې په شکل کې نړۍ ته یا خپل اولس ته خودل ډیر اهمیت پدې لري چې خلک د یو بل د ستونزو نه خبر شي او د هواري په اړه سوچ هم ولري. دا مختصر دوراني دستاویزي فلمونو کې دریم پوزیشن اخیستونکي اذر نفیس یوسفزی چې د زنانو د حقونو لپاره کار کوي وایي دوی هم په اول وار د زنانو په کشالو ورپی خستونځو یو دستاویزي مختصر فلم جوړ کړي چې غرض او مقصد دی د زنانو ستونزې په ډاګه کول وو.
ډیر زیات خوشاله يم ځکه چې تاسو ویډیو جوړولو شیر کول چې دغه فلم میکینګ هغه ته نوې وی مین ایم د ویمن ایشوز چې کومه هایلایت کولو.
دغه نندارتون اغونډه تابعیا کوونکې د غیر سرکاري سازمان امپاور وومن میډیا غړي جامعه افریده وای چې دا وړمبه ځل دی چې پیښور کې دوی دارنګه د زنانو پښتونځو حقونو او بیا د مذهبونو ترمن د همغږي په موضوع د جوړ فلمونو نندارتون کوي. د دې د غرض او دغه دستاویزي فلمونو په اړه دی وای
کوم فلم فېستوال دی دا اورګنایز کولو دا مقصد دی چې خلک یو ځای راغون شي او خزو چې کوم فلمز جوړ کړي دي هغه موږ سلیبریټ کوو، خاص کر هغه چې کوم وینینګ دي. ک امپاور وومن میډیا مون خبرو هغه هر کال فلم فېستوال کوي هغه کې مختلف ملکونو نه خلک خپل فلم سبمټ کوي. دا ځل چې ته درې واړه چې کوم ټاپ 3 مونږ سره اوارد وینینګ هغه پاکستانی وو، نو دا ضروری ده چې مونږ خپل خلکو ته هغه فلم سوخو چې هغه سمره امپیکټفل وو انټرنیشنلی، مونږ غواړو چې لوکل هم هغه وګوري او تصدیق کړو کې.
دغه مختصر دستاویزي فلمونو سیاله هر کال کیږي چې موضوع د زنانو حقونه دوی ته ورپی خستونځي او د مذهبونو ترمنځ همغږي په موضوع د فلمونو جوړول اول یا سازمان زنانو ته روزنه ورکوي او بیا دستاویزي فلمونو جوړولو وروسته سیاله هم کیږي او انعامونه هم ورکول کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه او د مشال ریډیو
ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پس مشال ریډیو ته وګی، د افغانستان په خوست ولایت کې د ملګرو ملتونو په مرسته د بیلابیلو ټولنو مشرانو ته د طبیعي پیښو د اداره کولو په اړه ښوونیز ورکشاپ جوړ شوی و. دلته دینی عالمانو، د ځوانانو اتحادیو مشرانو او نورو خلکو ګډون کړی و. د ورکشاپ ګډونوالو ته د سیلابونو، زلزلو او ورښتونو په وخت د خلکو د ژغورنې په اړه لارښوونې وشوې. ملګری ملتونه وایي دا لړۍ په افغانستان کې د طبیعي پیښو د زیانونو کمولو لپاره د عامه پوهاوي برخه وه. نجیب الله لوخیل یې نور معلومات وړاندې کوي.
په خوست کې د طبیعي پیښو د مدیریت کولو او د ناورین په وړاندې د چمتووالي په اړه د ورکشاپ منتظمین وایي چې د نفوسو له ډیروالي او اقلیمي بدلونونو سره طبیعي پیښې ډیرې شوې چې خلک ورته باید له مخکې متوجه وي. یاد 15 ورځنی ورکشاپ چې یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان په مالی او تخنیکی ملاتړ جوړ شوی وو، د جامع جماعتونو ځینو خطیبانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستی وه. د ورکشاپ ترینر خلیل الله جلالزی مشال رادیو ته ویل:
طبیعي پیښې ناورینونه په افغانستان کې په ډېره غټه کچه باندې راغلي دي، په څو څو ځل باندې، نو د دې مخنیوی د موږ لپاره ممکنه نه ده. نو د دې لپاره آمادګي څنګه ونیسو؟ بل بحث دې و چې دې کې مدیریت څنګه ترسره شي، بیړنۍ مرستې څنګه مدیریت شي، څنګه عامه پوهاوی مدیریت شي، څنګه د خلکو زیانونه کم کړای شي په مدیریت په طریقه باندې، او دریم بحث دا و چې بیا رغونه څنګه وشي په هغه سیمو کې، او ژوند ته بیرته راتګ څنګه وشي.
په ورته توګه د چاپیریالي مسایلو متخصصی نموایي په نړۍ کې د نفوسو په ډیرېدو سره اقلیمي بدلونونه رامنځته شوي چې ډېر کله د طبیعي پیښو لکه طوفانونو، سیلابونو او زلزلو لامل ګرځي. د شیخ زاید پوهنتون استاد نذیر ګل صدیقي وایي:
د معاصر ټکنالوژي په واسطه باندې هغه منطقې معلومې شوې دي چې کوم ځای کې د زلزلې کمربندونه دي، مثلا هغه ځای کې باید عام وګړي ونه اوسي، بل هغه سیمو کې چې خلک اوسیږي چې کومې د سیلاب د خطر لاندې دي، هغوی ته باید په هوای ورکړی شي، هغوی په دې پوه کړی شي چې یو څه وخت مخکې دلته سیلابونه راوتل او د دې بیا هم امکان شته.
بل لوري ته د طبیعي پیښو په اړه د جوړ شوي ورکشاپ ګډونوال وایي دوی د طبیعي پیښو د مخکینیو تدابیرو، د پیښېدو پر مهال د ژغورنې د هڅو او د دریم پړاو په اړه کافي معلومات نه لرل. د خوست اوسیدونکي خلیل جان ګربزوال وویل:
سمو د وړاندې په ګیانه کې زلزلہ شوی وه یا په سپیره کې زلزلہ شوی وه، چې دې زلزلې زیات تلفات لرل، مونږ ما په هوای نه لرلو. دې خلکو که چیرته ما په هوای لرلی نو فکر نه کوم چې دومره ستر ناورین رامنځته شوی وای، دومره ستر ستونزه رامنځته شوی وای.
خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې په طبیعي پیښو کې له سیلابونو او ګلیو ډېر زیانمنېږي، خو تر څنګ د 2022 زیږدیز کال زلزلې هم د دې ولایت سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي له مالي او ځاني اړخه ډېر زیانمن کړل. کتونکي وایي په دې ولایت کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو د زیانونو د لوړې کچې او مهم لامل د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال رادیو ته وګیئ او د دې خبري غړې روسي راپور تاسو په امرا ګرځوم. په ورستو کلونو کې په افغانستان کې ادبي غونډې او مشاعري کمی شوې دي، خو بل لوري ته پر ټولنیزو رسنو په ځانګړي ډول پر فیسبوک د شعرونو خپرولو رجحان زیات شوی دی. خو پر فیسبوک د شعرونو خپرول پر پښتو ادب څومره مثبت او منفي اغیز لري؟ د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې و.
د ټولنیزو رسنیو له ډلې څخه فیسبوک یو له هغو رسنیو څخه ده چې په دې وروستیو کلونو کې ورته ډیرو ځوانانو لار موندلې او د نورو بوختیاو تر څنګ به کې اکثره تازه دمي شاعران خپل شعرونه خپروي. دا چې فیسبوک باندې خپرېدونکي شعرونه د پښتو شاعرۍ لپاره څومره مثبت اغېز شیندي، دا پوښتنه د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد پوهاند ببرک میخیل دارنګه ځوابوي.
د شعر په خپرولو کې فیسبوک چټک دی. مثلا پخوا که به شاعرانو شعرونه لیکل تر څو چې به په مشاعرو کې نو ویلي یا به په ورځپاڼو یا مجلو کې نو خپره کړي، نو په زړه به یې غوټه وه. اوس په زړه غوټې ته نه پاتې کیږي چې څنګه یې ولیکي، نو شاعر لیواله وي چې په چټکۍ سره شعر خپور کړي. بله ګټه دا ده چې د فیسبوک له لارې ډېرو شاعرانو سره وپېژندل، د شعر مینهوالو هم خپل خوښې شاعران پیدا کړل، در شاعر شعر ته لاسرسی آسان شو، آنلاین مشاعرې کیږي. دا ټولې مثبتې قوې دي.
لیکوال او کرکتونکی مصطفی سالک هم د پښتو شعر په غنامندۍ کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د فیسبوک رول مهم بولي.
یو شاعر به کډیره هڅه وکړه، شعر به په یوې مجلې کې چاپ شو، څو سوه کسانو ته به شعر ورسید او هغوی به ولوست. د فیسبوک پر رامنځته کېدو سره هر شاعر د خپلې رسنۍ څښتن شو چې هر وخت زړه شي خپل شعر خپروي او په څو ثانیو کې د زرګونو لوستونکو مخې ته ایښودل کېږي. د فیسبوک بله ګټه دا شو چې پخوا د شاعر او لوستونکي ترمنځ اړیکې نه و موجود. شاعر نه پوهېده چې لوستونکي د هغه د شعر په اړه څه فکر کوي. شاعر به چیرته په کال کې یو غزل په کوم ادبي غونډه کې نقد وړاندې کړ او د ګوتو په شمار څو نقادانو به پرې نقد وکړ. اوس په زرګونو کسان شعر لولي او ډېری په کمنټونو کې پر شعر نقد کوي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان لال پاچا ازمون هم وایي چې ټولنیزې رسنۍ د پښتو شعر او ادب د پرمختیا په لار کې مثبتې تمامې شوې دي.
ټولې الکترونیکي پاڼې که فیسبوک ته او که نورې برخې دي، دا د پښتو شعر او ادبیاتو په ځلونه کې ګټورې تمامې شوې دي. یوه ګټه یې دا ده چې اوس که څوک یو شعر ولیکي، نو نېغ په نېغه باندې له خلکو سره شریکولی شي او په ورته وخت کې په لسګونو سلګونو حتی زرګونو کسانې کتلی شي. پخوا خو یوه نیمه مشاعره به کېدل او که زیاتې وي نو اونۍ کې به یوه وشوه، هغې کې به چا ته وار ورسېده ونه رسېده. د اورېدو خبره او د لوستو خبره یو څه فرق هم لري. اورېدو کې سړی دومره ډېر زیات فکر نه شي کولی په یو شعر باندې، خو لوستو کې چې کله یو شعر په پاڼه باندې لولي په هغه باندې فکر هم کولی شي او کره کتنه پېښه کېدی شي. دغه فیسبوک او نورې پاڼې د پښتو شعر او د ادبیاتو د ځلونې لپاره بهترین ادرسونه دي.
خو دا چې فیسبوک څومره پښتو شعر باندې بد اغېز کړی، استاد ببرک میخیلی راته وایي.
یو څوک په فیسبوک کې د بل چا شعر خپروي، ډېر کله سړی نه پوهېږي چې شعر ته چا دی، ځکه هلته د شاعر نوم نه ذکر کېږي. تر ډېره د ښه او بد شعر تفکیک پکې نه کېږي. که د یو چا شعر کمزوری هم وي، نو ملګري یې ستایي، ورته وایي چې ډېر ښه شعر دی لیکلی دی، په داسې حال کې چې هغه شعر به ښه شعر نه وي. نو دا یې هغه منفي اړخونه دي.
مصطفی سالک هم په پښتو شعر د فیسبوک منفي اثرات مني. نوموړی وایي چې په فیسبوک د لوړ ذوق لوستونکي کم او د ټیټ ذوق لوستونکي زیات دي، او همدا وجه ده چې د ټیټ ذوق خاوندان کمزوري شعر ته هم داد ورکوي او تازه دمه شاعر بیلاری کوي.
په فیسبوک کې شعر پوهان کم دي او د ټیټ ذوق خلک پکې ډیر دي. یو ښه او له نوښته ډک شعر ښایي د لږ شمېر لوستونکو لخوا خوښ شي او لږ لایکونه واخلي، خو یو کمزوری شعر چې کلیشهي خیالونه او فکرونه پکې بیان شوي وي زرګونه لایکونه اخلي او په سلګونو خلک پرې تبصرې کوي، چې دا د ټولنې شاعرانه ذوق گمراه کوي. خلک هماغه شاعر ښه شاعر بولي چې په فیسبوک کې ډیر لایکونه اخلي. د دې کار بل تاوان دا دی چې ښه شاعران ناهیلي کوي او شعر نه لیکي، او که یې ولیکي له ځان سره یې ساتي او نه یې خپروي.
دا چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ادبي غونډې او مشاعرې کمرنګې شوي، نو په سلګونه شاعران په خپلو فیسبوک پاڼو خپل شعرونه خپروي چې شعرپوهان یې غنیمت ګڼي او د پښتو شعر د پرمختګ لپاره یې ښه لاره بولي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تعالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.